په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړی. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد د پاکستان سیاسي حالاتو، په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د بلدیاتي انتخاباتو، د سعودي عرب لخوا لګول شوو سفري بندیزونو او د مومندو ضلع اوسیدونکو غوښتنو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز رپورټونه به واورئ. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. پاکستان ډیموکراټک موومنت وای په شپږویشتم مارچ د حکومت خلاف لاریون پیلوي. په پاکستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 350 کسان مړه شوي دي او افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې 14 امنیتي عسکر وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د یولسو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت وای د راتلونکي میاشتې په شپږویشتمه نیټه به لانګ مارچ پیلوي. د زیارت په ورځ پی ډی ایم د سینټ انتخاباتو په اړه د خپل لایحه عمل او حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو یا نه راوړلو په ګډون په نورو اقداماتو هم د راتلونکي کړنلارې په اړه خبرې وکړې. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د شاوخوا 500 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې ناوخته خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د حکومت خلاف به لانګ مارچ کوي او د سینټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي په دې اړه له سویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ په 100 ورځې وي. فضل الرحمان د زیارت په ورځ دا هم وویل چې د حکومت لخوا د ګیس، بجلی، پټرولیم او خوراک څخه شیانو د لوړو نرخونو خلاف به دوی لول سره ولاړ وي. بلخوا حکومت داوه کوي چې د ولس په رایو منتخب شوی او د خپل واک موده به پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 350 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بیپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 1502 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر 15 لک او څه باندې 150 زرو ته رسېدلی دی. د فبروري تر 15 له دې وایرس په پاکستان کې 1,386 کسان مړه شوي خو تر 15 لک او 2 زرو زیات بیرته رغېدلي هم دي. په پاکستان کې نن د فبروري 15 د کشمیریانو سره د یووالي ورځې په توګه لمانځل کیږي. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه وشول چې مقصد یې د کشمیریانو سره یووالي ښودل دي. وزیر اعظم عمران خان نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نن د دې خبرې اعاده کوي چې د پاکستان د خود ارادیت د حق چې نړیواله ټولنه او سلامتي کونسل یې هم تاییدوي د کشمیریانو سره د دوی پر قانوني حقونو ترلاسه کولو کې په پوره یووالي ولاړ دي. کشمیر د گاونډي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې په سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه هم شوي دي. هند کشمیر خپل نه بېلیدونکې برخه یا اټوټ انګ ګڼي خو پاکستان وایي چې کشمیریان د دې فیصلې حق لري چې د کوم یو هیواد برخه جوړېدل غواړي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې 14 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. د کندوز ولایتي شورا غړي غلام ربانی ویلي طالبانو د فبروري په 15 د خان آباد ولسوالۍ په تاریخ اختر سیمه کې په یوه امنیتي پوسټ برید وکړ چې پکې دغه مرګ ژوبل شوی ده. چارواکي وایي پر دغه پوسټ د امنیتي عسکرو او وسوالو ترمنځ تر 3 ساعتونو پورې خطر روان و. غلام ربانی دا هم ویلي وسوالو لزان سره دوه امنیتی عسکر هم بوتللی دي. د آزاد اروپا راډیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلایت دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلی دی. نوموړی به د فبروري په 14 خپل کار پیلوي. جیمی فلای ویلي خوشاله دی چې د چیلنجونو په دې ډک وخت کې د آزاد اروپا راډیو مشري کوي. نوموړي زیاته کړه چې د آزاد اروپا راډیو په ټولو کارکوونکو او خبریالانو ویاړ کوي چې د وبا د فشار او دوی ته د ورپېښو چیلنجونو باوجود خپل صحافتي بشپړتیا او ادارتي ازادۍ ته ژمن دي. او بل خبر دا چې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویم ورځ تا مهال پاکستان خپل لومړي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړی دي او ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. دا وخت جنوبي افریقا بیټنګ کوي او په 22 اوور کې 40 رنزونه جوړ کړی دي او 40 لوبغاړي اوټ دي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد لاریون اعلان کړی دی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لال مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی اپریل نه تر اگست میاشت پورې با په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان وی خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو د تعلیم څانګې په انتظامی ډانچه کې ځینې بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب لخوا لګول شوي تازه سفری بندیزونه په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکي اندېښمن کړي دي.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کړی. کامس ایکسپایر سره بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم.
او د مومندو خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند ډیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړی د لومړي رپورت طرف ته. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د مارچ په 28مه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د ایوی غونډې وروسته ویلي د لاریون مرام د غیر قانوني او نالایق حکومت نه نجات ترلاسه کول دي. بلخو حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې د ولس په ووټونو منتخب شوي دي او د واک خپل موده به پوره کوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د حکومت خلاف به لانګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لږ څه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دوائی د شپگوشتم مارچ نباد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خواد اسلام آباد پر لور روانی گی. پپیڈیم کے شامل ٹول گندون آباد سنٹ پر انتخاباتوں کے دیوبل مقابلہ نکوی او شریک کاندیدان بود روی. د حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک په راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو به له سینټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سینټ انتخابات نوي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي سینټ انتخابات په راتلونکي میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص نیټه نه ده ټاکلې. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکښ او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ڈی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څېرې بې نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریځ څنګه بدل شو. خو دا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمولو لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویان د میافتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د ده په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکوو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا به ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نسي نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمېر نور هم زیات شي.
پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلی او راغلی بولی او د استعفا غوښتنه یې کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي.
د اسرار العالم عموماً رپورٹ مو واورېدو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد د لاریون اعلان د شپږشتم مارچ نه کړی دی. د هغې په اړه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ځینې حکومتي وزیران او د تحریک انصاف بیا یو شمېر غړي د پی ډی ایم لخوا د استعفاګانو ورکولو د نیټې بدلولو په اړه ویلي چې دوی به کله هم استعفاګانې ورنه کړي. خو پی ډی ایم اتحاد کې شاملې ډلې جمعیت علماء اسلام فی صوبائی ترجمان عبدالجلیل جان وایي چې دوی د قانون پوهانو سره خبرې کړې وې او هغوی ورته ویلي چې استعفاګانې ورکولو باوجود د سنت انتخابات ودرېدل ممکن نه دي. نو دا وجه وه چې د سنت تر انتخاباتو وروسته به د استعفاګانو ورکولو په حقله فیصله کوي. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د جنوري تر 1 به استعفاګانې ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم لخوا د استعفاګانو ورکول نیټه د جنوري په 1 تیره شوې او دغه اتحاد پرون د فروری په 4 یو وار بیا ویلي چې دوی به د سرټ اف پاکستان د انتخابات وروسته په استعفاګانو ورکولو غور کوي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا د استعفاګانو ورکولو د نیټې ختمېدو وروسته ځینو حکومتي وزیرانو په خپل ټویټر پاڼو رقم لیکل کړي، لکه د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چوزري 4 وړاندې لیکلي. وړاندې مې ویلو چې اپوزیشن ډله په سیاسي توګه د وړو لاس کې ورغلي. د دوی مقصد یوازې خپل جایدادونه بچ کول دي. نو ځکه یوه ورځ لانګ مارچ، بل ورځ استعفاګانې او په درېیمه ورځ د درنا ورکولو اعلانونه کوي. د حکومتي وزیرانو لخوا د دغه شان ټویټونو په ځواب کې د اپوزیشن ګوندونو د پیژندل شویو څیرو لخوا کوم ځوابونه نه دي ورکړل شوي. خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د خیبر پختونخوا ترجمان عبدالجلیل جان سره مې رابطه وکړه. ورنه مې وپوښتل چې آیا د اپوزیشن د استعفاګانو د نیټې بدلولو سره خو به په اپوزیشن د خلکو اعتماد کم نه شي؟ نو ده وویل چې د سنټ د انتخاباتو نه وړاندې استعفاګانې ورکولو سره انتخابات په آیني طور بیا هم نه شوي څارېدلی، نو ځکه اپوزیشن ګوندونو خپله حکمت عملي بدله کړې ده.
خبر پوئی جی دغه استعفا مسله چې وا دا یو قانوني خبره وا. نو آئین کوم شکونه دي دغه په لار کې راکاوتو، نو هغه د آئین دغه شک مطابق د سنت کې د حساب څو فیصله یو عملي بدله ځکه کا چې سنت الیکشن اوسي نو بیا به د نه پس د استعفا معامله به اوچتېږي. ټول استعفې د مشرانو په جیبونو کې پروت دي الحمدلله، او چې کله سنت الیکشن اوسي د استعفا آپشن به هم استعمالېږي.
د جنوري په 1 د پلاننګ یا منصوبو وفاقي وزیر اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه یو ټویټ کړی او د لیکلو اورېدل مې دي چې نن کومه استفاره روانه ده، او د بیا نور لیکل هم کړي او اخیره کې ور سره په اردو ژبه کې ټرند جوړ کړي ور سره لیکلي دي د عمران خان استفا او د خندا د پاره په الفاظو کې ها 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 هم ور سره لیکلي. په خبرونو کې کالم لیکونکي او خبريال شمس مومن هم د پاکستان په سیاست جوړ نظر ساتي. شمس مومن وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت د اپوزیشن د تحریک نه یریدلې، ځکه حکومتي وزیران نو اندکان او د واکمن ګوند سره تړاو لرونکو نن وختونه یوازې دې ته ناست دي چې په اپوزیشن ګوندونو تنقید وکړي. نو ورنه مې وپوښتل چې ستاسو په نظر اپوزیشن کمزور دی او که حکومت زورور دی چې د اپوزیشن ګوندونو کومه غوښتنه لا هم نه ده منل شوې؟
د یو لس پاټو اتحاد دی او دا چیرې هم ممکن نه ده چې دا ټولې پاټۍ دی بیخي په یو اواز باندې په یو مقصد د پاره چې دی یو ځای شي. حکومت سره هغه قوتونه اوس هم ملګري دي، څوک چې د هغوی په شا باندې مخکې نه ولاړ او څوک چې ویلې کېږي څنګه چې پی ڈی ایم هک مشران هغه دغه الزامات لګی چې دغه قوتونو په وجه باندې د حکومت کې راغلي دي. نو هغه چې تر څو پورې د هغوی نشانه خوشوي نه، نو زما په خیال د پی ڈی ایم د طرف نه دوی ته داسې ډېره برای راست خطره نه ښکاري.
د عبدالجلیل جان پوینه د سنت د انتخاباتو او په شپږشتم مارچ لانګ مارچ پورې دوی وخت په وخت د حکومت ضد مظاهرې او جلسې هم جاري ساتي. 13 د جیو ټلویزیون په ټویټر پاڼه د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید لخوا یو کرښه بیان کړې شوې چې دوی لکه اپوزیشن ګوندونو کې دومره زړه نشته چې استعفاګانې ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اوري د بلدیاتی انتخاباتو په اړه یو رپورت دروو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلدیاتی انتخاباتو په اړه سپریم کورټ ته خپل جواب کې ویلي چې دوی به د اپریل نه تر اگست میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد بیا وایي د بلدیاتی انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي. د بلدیاتی نظام پخوانی ناسیمان وایي باید انتخابات نور اونه ځنډیږي او په مقرره وخت ترسره شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي دوی به په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی انتخابات کوي. لومړی پړاو کې به په 8 اپریل او په دویم پړاو کې به په 9 مئی انتخابات کیږي. دارنګ په پنجاب کې به بلدیاتی انتخابات په 3 پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو کې به د جون په 6 نیټه، دویم پړاو کې به د جولای په 14 او په دریم پړاو کې به د اگست په 8 نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د فروری په 14 د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وی دوی د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاری نیولی.
کله مې د دې مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکو کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره چې کوم خپل تیاری او خپل لیول باندې هغه شروع کړو. په تیرشوي کال اکتوبر کې زمونږ د ووټر لیست کوم هغه ختمي ډیټا واغه مونږه جاری کړه. دې سره سره چې کوم د حلقه بندو کار دی هغه تقریبا تکمیل تر رسیدلې دی. سوای په خیبر پښتونخوا کې په خبر ډسټریکټ کې ډویژن هډ کوارټر
مشال ریڈیو سره خبرو کې د سوابي د رزلټ تحصیل پخوانی ناظم غلام حقانی وی یو نیم کال تیر شو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو مودا ختمه شوه. خو دوی نه ویني چې الیکشن کمیشن او حکومت دا انتخابات وکړي.
پکا خدا وا چې خپل وعده پوره کړو. په 2 کال زموږ د تحصیل د منصوبه کې بلدیاتی نظام ختم شوی دی. ټول نظام ولاړ دی او ټیموګان او هغه ټول اختیارات په لاو شوی. نو دا مشکلات چې لاول خو الیکشن موډ کې دي نه کو دي الیکشن اوم کې نو دومره اختیارات او ټیموګان استعمال کو چې دي بیا راتلونکي ناظمانو سره دي بیا کو اپریشن بالکل نه کې. په کار خدای چې پټه نه کړو اوس هم دي موډ کې نه دي. خو زموږ خواهش دا ده چې دا یو بنیادی بلدیاتی نظام دی. په کار دا چې زر تر زر دا الیکشن وکړي او دغه چې د اینوم خلاف ورزي ده.
د دې ناظمانو وینا ده چې د بلدیاتی انتخاباتو څلور کلن موده په کال 2019 کې د اگست 28 سرته رسیدلې. د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د دغه مودی ختمی دو رستو په 3 میاشتو کې بیا انتخابات کول وی. خو الیکشن کمیشن د یو نیم کال تیرېدو باوجود هم انتخابات و نه کړل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي. چر سو اپین سو یا پورر سو یا ستن کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
کلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه د اخري غړې خبرونه اوري. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو سره د تعلیم څانګې په انتظامی ډانجه کې ځنی بدلون راوستي دي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په نورو نو قبایلي ضلعو کې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي فعاله کړې ده او د مور پلار او استادانو د ګډې اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم جوړ کړي دي. په دې حقله نور تفصیل فرهاد شینواری په خپل رپورت کې راکوي.
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریڈیو توائی دے مقصد لپارا د نو څوکیو منظوری شوی دا
پوسونه سینشن شوی دی. مخکې په ټول فاټا کې په یو ای ایو هغه ته به ایجنسی ایجوکیشن آفیسر اوس هغه چې کله دا مر شو نو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جوړ شو. خو دې سره لاندې نور چې کوم سپورټینګ سټاف ته یا د دوی سبارډینټ سټاف پوسټو د سنکشن شوی دي، لکه ډیو فیمیل نشته دی، ډیپټی ډیو میل نشته، ډیپټی ډیو فیمیل نشته، دغه شان ته درې تحصیل دي، په هر تحصیل کې یو ایس ډیو میل یو ایس ډیو فیمیل پکار دی، او دغه رنګې په هر تحصیل کې دوه درې سرکل وي، نو په هر سرکل کې یو ای ایس ډیو وي، اسسټنټ سب ډیویژن ایجوکیشن آفیسر ورته وي، او دې سره به د ډیپارټمنټ د ډسټرکټ ښه سټرینتن شي، او ان شاء الله چې دې سره به کوالټی ایجوکیشن راشي، کارونه به تقسیم شي، بل دالې چې کار به زردر کیږي، او بل دالې چې وزټس به کیږي.
نثار محمد خان تکړه چې اوس قبایلی ضلعو ته ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي هم غزول شوی، او د مور پلار او استادانو په ګډه اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم پکې جوړ شول، او په سکولونو کې نیخ په نیغه د دوی په لاسو په کروڑونو روپۍ خرچ شوی.
ای ایم ای وته وی ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي د دې ډیر خرول دی، او دا سونا مسنگ فیسلٹی چې د تمغه پرووایډ کړ، نو دا د دوی مرهون مننت مخکې با د اپوینټمنټ دا مسله و چې بس هم داسې اپوینټمنټ کېدل میرټ لحاظ نو، نو دوی دا یو کارو کې چې ټول ایټا ټیسټ پتر سره ان ټی ایس پتر سره باندې په میرټ باندې کسان راځي هغه ټیسټ اخلي، او چې کم په میرټ کې راځي هغه ته اپوینټمنټ دا هغه اپوینټمنټ آرډر کی.
مدنی فعال فاروق پردای په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي، او د په قبایلی ضلعو کې د تعلیم انتظامی ډانچې د بدلون په اړه وایي.
خدا دا چې اوس هغه د منیجمنت کیډر ناراضي، او امید دی چې د دې سره کم دا ورک برډن دی په ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیس باندې هغه به کم شي، او د دوی بلګ افیشنسی زیاته شي. هغه نه علاوه چې دوی ښه اقدام اغسته دی، هغه پیرنټ ټیچر کونسل دی، هغه ډیر بهترین کار کوي. هغه داسې سیستم دی لکه څنګه په دې گورننس کې لوکل گورنمنت دوی په لوکل سطح باندې یا په گراس روټ لیول باندې دوی لګ ډیر امپاور کړی دي، دا هغه په هغه باندې داسې لګ لګ ډیولپمنټل کارونه هم کولی شي، په سکول کې دننه واړه واړه سیزونه هم جوړوي. په قبایلی اضلاع کې د ټولو نغټه مسله د مانیټرینګ وا.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې دا وخت 416 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي، او په دې کې څه باندې 200,000 ماشومان زده کړې کوي، او د تیر ترګرې په وخت پکې څه باندې 150 سرکاري سکولونه وران شوي، خو په هغه کې ځنې مرمت شوي، ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي، او 14 سکولونو د بیا رغولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 11 بجو،
د کرخه په غاړه
په 12 بجو،
سندره جادوګری
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو،
سروي
په 4:30 بجو. تاسو مشال ویډیو اورئ، د دې رواني خبری غړی د رولمبي نیم سات اخرینه ریپورت دروړو. ته قبایلی سیمو د اورستا پاتیوالی لکبله د پاکستان حکومت د دغه زایز د کونکو ته په نورو صوبو کې د تعلیم کولو لپاره په پونتونونو کې ځانګړي سیټونه برابر کړیو. کله چې په 2013 کال کې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې، نو حکومت ویل چې اوس به د قبایلی زده کونکو دا برخه دوه برابره کوي، خو زده کونکي شکایت کوي چې په دې کار کې د ځنډ له امله دوی هر کال په احتجاجونو مجبوریږي. دوی له همدې لکبله له حکومت غواړي چې دا مسله دې په مستقل ډول حل کړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه نور معلومات درته وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو یا په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی کوټه له ژمنې سره سم زیاته کړل شي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د راتلونکو لسو کالو پورې به د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د دوی سیټونه دوه چنده زیات کړل شي، خو ورباندې عمل نه دی شوی، او دوی مجبور دي چې کال په کال د مظاهرو له لارې حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ٹرائبل یوتھ موومنٹ صدر خیال زمان اور اکسی د فروری په دریمه مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج پسې د تیر ځل په شان دا کال هم په میډیکل او انجینئرنګ یونیورسټیانو کې کوټه دوه چنده زیاته شوه، خو په دغو احتجاجونو د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي، نو ځکه د حکومت خپلې ژمنې پوره کړي.
موږ خو پهله غوښتنه دا ده چې د دوه کالو دوپاره ډبل شو، نو باقي اته کاله چې کوم دي هغې دوپاره دي هم بس ډبل شي. هر کال موږ دا احتجاجونه او دا درنې او دا چیزونه نه شو کولای، ولې چې سټوډنټان ماشومانو د سټڈی د سبق وخت وی او دلته چې کوم دی هغه په احتجاجونو او پغه کې زهش دا هو لکه زمونږ حق دی زمونږ مراد دی دا هم سره مطلب لکه وادي شو دي چې روان لسو کالو پورې به دا مراد تاسو ته ملاويږي
خیال زمان وای د قبالی سیمو د انزمام مخ کې د میډیکل او انجینیرینګ لپاره د وی کوټه د هرې ایجنسی په حساب اتل لسیټونه و دی وای په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو په وخت حکومت ویل دا کوټه به دوه چنده زیات شي یعنی هر ضلع ته به شپږ دېرش سیټونه ورکوي د ټرایبل یوت موومنټ مرستیال مشر ادریس خان وای حکومت ته د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې د مخصوصو سیټونو دوه چنده کولو وعدې پوره کړي او په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د دوی سکالرشپونو زر تر زره بحال شي کني احتجاج به پیل کړي
پاپټ ریفارمز کې موږ سره د لیکل شوې دي پستا سو د کوټا او د سکالرشپ په بل لاسو کال پورې برقراره یو فکرابل کې دا د سره سره چې کوم ایچ ایس سی سیټونه دي هغه هم ډبل پکار دي په دې چې پیر کلم ډبل او دوی چې کوم دی اوس هغه ایچ ایس سی سیټونه چې کوم دی ډبل کېدو کې بار بار تاخیر کوي او حکومت نه مطالبه ده چې فوري تور د سټوډنټانو وخت نور مزه یې کوي دې ځل دوی سیټونه دوباره کم کړی دي خو زمونږ پی ایم سی سره مرابطه ده دې یو هفته ټایم ورکړی ایچ ایس سی ولا دی وایي چې لکه څنګه تیر کړم
سازمان دغه مشران وای چې د هایر ایجوکیشن لخوا د دوی لپاره جدا یو سلو نهه ویشت او د بلوچستان یو سلو پنځه تیر سیټونه مقرر شوي خو دا ځل یې دغه شمیر کم کړی چې د قبایلي ضلعو لپاره څوارلس او د بلوچستان لپاره پنځلس سیټونه مختص کړي دي دوی غوښتنه کوي چې هماغه پخوانی سیټونه دی ورته بحال کړل شي د پاکستان په سینیټ کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو تویل د سینیټ کمیټې د جنوري په 22مه پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو زده کړو کمیشن ته ویلي چې دغه مسله هوار کړي او یو اونۍ کې دننه دی د کوټې نوټیفیکیشن وکړي نوموړي ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ورسره مني خو پاکستان میډیکل اسوسیشن یا پی ایم سی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي
نورمال تا کمیټه کې دا باس نقطه ایجنډا دا ولا چې دا پکار دی زر تر زره بار سیمړې چې سی والا مرغوس نه چې سی والا دا ول ایجوکیشن والا سیمړ بالکل تیار یو دا 215 پته څوک راځي پر دې سټار باندې هغه ته مرس کالشي پر کو خرچ البته سټان سی دی دا بیا پی ایم ڈی سی ور کې مختلف کالجز کې دا نمبر دوی ته نوټس ور کړی و چې تاسو پکار دا دې پیواب ته کې دننه
د لوړو زده کړو کمیشن او پی ایم سی چارواکو سره موده رابطې کوشش وکړو خو بریالي نه شو البته پاکستان میډیکل کمیشن د جنوري په 8مه په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټې ته ویلي چې له دوی سره د فنډونو کمی دی نو ځکه نشي کولی چې زده کوونکو ته کوټه زیاته کړي خو بیا په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټې غړي اقبال افریدی مشال ریډیو تو ویل چې د کوټې د دوه چنده کېدو باقاعده فیصله شوې ده او د قبایلي ضلعو زده کوونکو مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کیږي
پدې باندې باقی ده چې ورک شوی دی او د سټینډینګ کمیټې فیصله دا د بچن تک دوه غم راغلي دا او مزید د لپاره موږ د قومي سملې نه د سپیشل کمیټې چې موږ جوړ کړه دا غم مزید به ان شاء الله د دې چې څومره مطالبې دي ان شاء الله دا به په ترجیح بنیادونو باندې تیزی کې او دوی له دا ټول مسالې حل کړو سپیشل فند اخلو 47 ارب روپې فند د موږ پروت دی د قومي سملې د پټ چې په پاره شوی دی نو ان شاء الله دا ټول مسالې به پر روان یو سو میاشتو کې به ان شاء الله ولزي دا حل شي
قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وای د فروری تر لسمې ګوري کو غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی په دیرشمه په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
تاسو مشال ریڈیو اور زمنگ پر تاسو پر www.mashalradio.com ہم اور دلے شی پپے خبر کے دو ماخام پنجنی میں بجے شوی دی فرخند اسد پر اسٹوڈیو کی موجودہ دو مہم و خبروں لنڈیز بدرتا اڑان نکڑی
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ته وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد مارچ په 28مه د لانګ مارچ یا لاریون اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز شریف او نورو سیاسي ګوندونو استاسو ګډون وکاو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 350 کسان مړه شوی دی. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په 1300 ساعتونو کې 1502 کسان محلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تختو کسانو ټول شمیر 15 لکه او څه باندې 150 زرو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې نن د فبروري 15مه د کشمیریانو سره د یووالي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. کشمیر د ګاونډي هیواد هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې په سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه هم شوي دي. هند کشمیر خپل نه بېلیدونکې برخه ګڼي، خو پاکستان وایي چې کشمیریان د دې فیصلې حق لري چې د کوم هیواد برخه جوړېدل غواړي. افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې 14 امنیتي سرتېري وژل شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا غړی غلام رباني ویلي طالبانو د فبروري په 15مه د خان آباد ولسوالۍ په تاری اختر سیمه کې په یوې امنیتي پوسټ چې پکې دغه مرګ ژوبله شوې ده. د آزاد اروپا راډیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلای د دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې دي. نوموړی به د فبروري په 14مه خپل کار پیلوي. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ لوبه په 2مه ورځ شروع شوې ده. پاکستان خپل لومړی اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. دا وخت جنوبي افریقا بیټنګ کوي او په 28م اوور کې 106 رنزونه جوړ کړي دي او سلور لوبغاړي آوټ دي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو ورکولو رسمي کمپاین د روان کال د فروری له 3 پیل شوی دی. حکومت هیله څرګنده کړې ده چې د کال تر پای به شاوخوا 100 میلیونه یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه د کووډ-19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندو ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه ورته نخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2مه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2م پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دا مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې. ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، 100% بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 80% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په توګه مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي، عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسټي کې د نفسیات د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر غلام رسول وایي چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دې چې یو څه شي انفارمیشن نه لري، یو یا که څه انفارمیشن یې اطلاع لري هغه په هغه نشي ښه طریقه باندې سمجاولی، یا چې سمجاوي هم کې بیا صاحب دغه شي خپله تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریونشن هم دا دی چې سړی با کمیونټي چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره ونربل یا دې ته مخامخ او هغه ته به تعلیم ورکړي، خبروي به خبرتای ورکړي، بیا به لا خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. اور بل دریم شهدا دي ائیډیل خلک کم دي، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاقه واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څه کړه.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لمړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسر ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
بد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا، نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي. او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی، یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 260 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر څلورمې نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر شاوخوا 5.5 کروڑ ته رسیدلی دی. تر دې دمه کووېډ 19 ناروغي په نړۍ کې تر 2.5 لکه زیات کسان وژلي، خو تر 5.5 کروڑ زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. اخوا پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر شاوخوا 5.5 لکه ته رسیدلی دي. د فبروري تر څلورمې د کووېډ 19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې له معلوماتو سره سم په پاکستان کې له دې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړه شوي، خو تر 5,400 زیات ورڅخه رغېدلي هم دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د واده په نوم د خزو د خرڅولو پیښې ډېرې شوې دي. د تحفظ حقوق چترال تحریک په نوم یو غورځنګ غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دغه اړه قانون سازي وکړي. د تحریک مشران وایي له بهره خلک چترال ته راځي، د مقامی دودونو نه ناوړه ګټه پورته کوي او د واده په بانا د پیسو په بدل کې د ځان سره خزي بوزي. بلخو حکومت وایي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره انتظامی ګامونه اخلي او اولس بیداروي. نور معلومات شاهین بنیر راکوي.
په غریز سیما چترال کې د تحفظ حقوق چترال تحریک مشران وایي چې له تیر سمودینه له دغه ځایه د پاکستان نورو برخو ته د واده شویو ښځو سره د زور زیاتی او تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د تحریک مشر پیر مختار نبی د فروری په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې له چتراله له لسو زرو ډېرې ښځې بهر واده شوې دي چې خواوشه 22 پکې د خپل خاوند یا سخرګنې لخوا وژل شوې دي. دا ودونه څنګه کیږي په دغه اړه نو موړې زیاتوي.
دا دلالان چې کوم دي د خپل مفادات لپاره خپل پیسې علي دلته بوډاګان راځي یا دیمو وادي ل راځي، خلک هغه دلالانو په ترو راځي، هغه رضا کې او هغه د شکار کې چې 5-6 لاکھ روپے دے خلکو نہ آلی میرے کور والو لاغه زمون چې روایت رواج دے گنا 50-60-70 ہزار روپے یا لاکھ روپے بس اور کی ہزار روپے پکے دے کل خلکو لا نور دے دلال چې کم نه خپل جیب لا چي مونږ اوس ورته کمیټي اوس ټیم جوړ کړې چې دا فائنڈ آؤٹ کوو چې څومره ایگزیکٹ چې څومره بار وادونه شوی دی دا چې 10 ہزار نه تقریبا
پیر مختار نبی غوښتنه کوي چې باید حکومت د سیمې پرمختیا ته پام وکړي چې د خلکو مالی حالت ورسره ښه شي او د ښځو د حقونو لپاره د قانون سازي وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د ډیر ځنډ نه وروسته بالاخر روان کال د جنوري په 15مه د یو قانون په منظورولو سره په ښځو کورنۍ تشدد جرم ګرځولی دی. خو د ښځو د حقونو یو فعاله شاد بیگم وایي چې قوانین کمزوري دي او عمل ور باندې نه کیږي.
دا پریکټیسز چې کوم دي په پاره دا چې د دې د اثرات په ماشه کې نور ګورو نو زموږ سره ډېر مضبوط قوانین پکار دي او ډېر کلیر قوانین پکار دي. کلیر ځکه کومه ما چې هغه بیا عام خځې ته چې کمی سبق نه دی ویلې په ټیکنیکل شیدن نه پوهیږي چې هغه هم په هغه سیس پوهیږي او بیا دا هغه قانون په حصول کې اغوی ته اسانینی او خندان وطنی په دې کې زداویم چې زمونږ سماجی ور کړ دي زمونږ سیاسي ور کړ دي زمونږ حکومت اداري دي دا ټول بسر دغه کې او ځکه یو دي ټول ما د دې قوانين جوړولو او د هغه د امپلیمنټیشن لپاره کار کوي. ادروایز چې کوم نه دا پرکټیس چې کوم نه دا به همیشه رواني.
بلخوا حکومت وایي چې واده یا نکاح کول د هر چا مذهبي او ايني حق دي نو سه بندیزونه پرې نشي عملی کولې. خو په انتظامی کچه د پیسو په بدل کې د خزو ورکولو پر ضد ځنی ګامونه پورته کړی دي. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش وایي چې په دغه اړه د ولس د بیداری لپاره د مقامی انتظامیه او ولس سره په شریکا کار کوي.
زمونږ جو حکومت راغلی دی آؤٹ آف ڈسٹرکٹ واده چې کوم دی دا بالکل د 100% نه دی 30% راغلی دی ځکه چې اوس مونږ ایس پی پولیس چې هر ځای کې واده کوي هغه ویریفای کوي سرٹیفیکیٹ راوړي هر څه بس چیک کړی دی اوس نور هم مونږ په ځای باندې کار کوو چې څوک واده کوي نو هغه تمام ډاکومنټس به ورکړي. کم ڈسٹرکٹ نه چې څوک راځي واده نه هغه به هلته نه ڈی پی او نه ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ راوړي دا مونږ چیک کوو د ریجسٹریشن په سره باندې. بلکې د مونږ هر چا خپل مرضی دی په دې کې هوسته چا باندې تاسو حکومت په باندې نه شي لګولی چې تاسو نور مور کا دا خو نه شي کېدی.
د یادونه وړ دا چې چترال د پاکستان هغه برخه ده چرته چې د خزو د خودکشي یا ځان وجن شمیره هم ډیره ده چې یو علت د ناخوخه ودونه دي. د چترال هیومن رائټس پروګرام په نوم د بشري حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د کال 2010 او 2011 ترمنځ یو نیم سل خزو ځانونه وجلی وو. صوبایي حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ویډیو اوري. د سعودي عرب لخوا د پاکستان په ګډون په شلو نورو هیوادونو د سفری بندیزونو تازه اعلان په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دي. د کرونا زیاتېدونکو پیښو ته په پام سره سعودي حکومت د فروری له 3 منټې څخه د شلو هیوادونو د وګړو په ورتګ بندیز اعلان کړی. په عربي هیوادونو کې سعودي هغه هیواد دی چې پکې د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اوري.
پاکستان، ترکی، مصر، برطانیہ، ہند، جاپان، متحدہ عرب امارات، فرانس، اٹلی، جرمنی او ځینې نور په هغو شلو هیوادونو کې دي چې سعودي عربیه د وګړو پر ورتګ بندیز لګولې دی چې د فروری له 4مې عملي سو. البته د دې هیوادونو ډیپلوماټان او د روغتیا څانګې کارکونکي او د هغو کورنۍ کولای شي سعودي عرب ته سفر وکړي. دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفری بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغه بندیزونو یو شمیر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چټانو لپاره کور ته تللی ول او هم هلته یې ویزې ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمیر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی، دی په رخصتۍ کور ته تللی او د فروری پر 8مه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. اکامس د 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما اکامه ک 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاری ویزه ولري نو هر وخت کولای شي چې په رخصتۍ کور ته ولاړ شي، خو په ریاض کې اوسیدونکو مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه وزي دا سي لکه د نور ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دعوتون د فارم یو ویزه لګي هغه ته د ایگزټ ری انټری مطلب د وطن او بیا دراتلنو د اجازت نامه وای. دا غي مختلف خپل پیریډي دا غ پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د ځای اوس نو چې کم خلک په هغه ایگزټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غ پیریډ سره خدا غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی. بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژن نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول، نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمیر کسانو کاری ویزې ختمې شوې وې. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له 13 کلون راځي په سعودي عرب کې کار کوي، خو چې کله درې کال وروسته په رخصتۍ کور ته ستون شو نو هم دا مهال سفري بندیزونه ولګېدل. نوموړي د فروری پر 14مه نیټه مشالې د ټول چې د مارچ پر 28مه نیټه به بیرته سعودي عرب ته ستنېدلې، خو د سفري بندیزونو له کبله ویزه ختم شوه او اوس له شاوخوا یو کال راځي هڅه کوي چې له کمپنۍ بل ویزه ترلاسه کړي، خو بریالی شوی نه دی.
دا یو کالو شنو بس انتظار انتظار خپل سر ریسپانس نه کوي، جواب نه کوي. نو یو کالو شنو تنخواګان نشته، روزګار نشته، نو مالی حالت خو خراب دی. نو پرابلم دی بس کورونا ملونم پر پرې خو فیسونه میسونه ویلا کوم راوړو وتا کوم سیوینګ وامو لاړو ختم شو کنه. یو کال کې 15-20 لاک نقصان شو زما په دا داسې وشو کنه چې زه هلته خپل ځای باندې خپل ډپټي ته تللی وی نو زما به تنخواه چالو او میاشت 1,00,000-1,20,000 روپۍ ما ګټلی خپل سره زما حساب پاتې دی 1,00,000-1,00,000 روپۍ.
د عابد علی شاه په شان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفري بندیزونو له وجې کاری ویزه ختمه شوی، خو دی په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولېشله. البته بدبختي دا سوای چې دی به د فروری پر 9مه بیرته سعودي عرب ته تللی چې ور بیا سفري بندیزونه ولګېدل. غلای په چوکی
راغلی کورونا نه مخکې، کورونا نه مخکې راغلی او کال مې پورا شو. اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې پلیټ وو کورونا نه ولګېد، 7 دن 8 دن دا دا وس پیلا نه و، دا مخ بل پیلا چې دا تیر پیلا نه و په دغه ټیم سره لګولی و. کورونا 7 دن 8 دن پخ شو، مو خروج ختم شو. اوس بیا خروج در لګلای دی، دا 8 تاریخ باندې مې پلایټ وو، اوس بیا کورونا ولګېدا. اوس مې دانه 15 تاریخ باندې لګا ټیکټ دی، ما نه جانې ټیکټ و، دا ټیکټ مې دانه ایکسپایر کیږي. دا یو نو خرڅه په مخ پلا راغله، ها او بل ولګېدا نه کال مې پورا شو سره برابرۍ نه راځي.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفري بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزې ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8مه نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی. نوموړي د فروری په 14مه مشالې ډول چې اندېښمن دی چې سفري بندیزونه ویزه ور خرابه نه کړي.
ختم
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر دریمه نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې میشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځنډول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ شي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځنډولی.
خروجوم لګولې او ټیکټ مې هم چونګې کړل، سفری پابندۍ نه مخکې مې کړی و، خو تاسو ته هم فتح ده او حالات هم داسې دي اجازت نه راکوي چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم داسې ډېر مرګري تللي دي او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوي دي، چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېدل، نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دي هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پر ورتګ بندیز لګولی، خو که څوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر دریمه نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عرب پاکستان ته خپلې الوتنې جاری وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر دریمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,98,000 کسان ځپلي او 6,386 ورزخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,86,000 جوړ شوي هم دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د دې خبري غړې د اخري رپورت طرف ته ورزو. د سوات سین څخه لتیرو څو کالو راهسې شګي کانی او باجری راويستې کیږي. ځای خلک او د چاپیریال ساتون کې وای چې دغه ټول عمل ناقانونه دي او د سره د سیمه چاپیریال ته هم لوی زیان رسی. بلخ ځای چارواکي بیا وای چې په دغه لړ کې اقدامات کړي دي او د زنو کسانو پر ضد یې مقدمه هم درج کړي دي. نور معلومات لمنګوري نیاز احمد خان راکوي.
د سوات لوی سین چې تر کالام نه لنډاکی پولیس له پاسه 100 کیلومتر اوږدواله لري، پکې د ودانو لپاره ځای خلق چې پکې زیاتره د کرش ماشینانو مالکان شامل دي، کانی باجری او شګي راوباسي. په سوات کې د چاپیریال ساتنې غیر دولتي ټولنې مشر اکبرزی وایي چې دغه عمل بې ترتیبه دی او دې سره نه صرف تازه اوبه متاثره کیږي بلکې د سیمې خایس، سیلګرۍ او فصلونو ته هم لوی زیان روان دی.
کومنګ وګورو هم د 2010 کم سیلاب کې راغلی و، نو هغه ډیر زر منګ خلقو ير کو او بیا هم منګ په دې غلطو پلو حلو زلو باندې دوباره آغا سیلابونو ته دعوت ورکاو او د آغا سین آغا نه صرف نقشه بدلو خو خپل چاپیریال کې دی آغا ته هم ډیر غټ نقصان رسو. اگر چې دا نقصان مونږ ته د 100 روپو په ایوس کې ملاویږي، خو مونږ دا نه نو چې کم زمنګ را روان نسل دی هغه ته مونږ څونه غټ نقصان پریدو.
د پیزاګر سین سره نږدې یو اوسیدونکی مشر یحیی خان وایي چې دغه سیمه یو 100 کاله وړاندې د شینکی ډکوه، اوس د سین په غاړه ودانۍ جوړې شوې او هر شپه ناوخته په تیاره کې په لسګونو ماشینانو په ذریعه د سین څخه کاڼي او باجری راويستل کیږي.
کنه ته مخکې کوم داسینو کوم خوبصورتي او باندې سیم په غاړه بخوله کولی بوټي ولی به دغه به او دمر کړی دی دمر مهیو پکې او دې شګو دې بجرو ول دې خو تباو برباد کو او ټول خوبصورتي ول تباو برباد کوم مهی پکې ګوندې نه پاتې کی دا پکې نه کی دا یو سن یو تر تاړې هغه کوم کې چې څومره مهی ختم کی بیا بل تر تاړې څومره ختم کی دا مهی صرف دا صرف د وګو دغه شې او کدي شي زه په هم دومره کمی شي د ځمکه لاندې راکاږي او دا سین وچ هم شي دومره د دې د تباہی او بربادي یو دغه روان دی.
د سین په غاړه باجری او شګې جمع کونکي یو تن چنوم نه خای وای چې دا کاروبار سره په زرګونو خلکو روزګار برابر دی. حکومت اوړمای کې دوی ته اجازه ورکړه چې کار روان شو اوس پرې بندیزونه ولګول.
د دې شګې باجری نه کارونه کوي خو غریبوالي د لاسه کوي. دا سین کو چې کال په کال شي دا سین ډېر کی خو زمونږ په پیټا یو زره کسان دا بیکار شي. دا کله دې پلان واره په دې څنګهټي په روزي نو دا کسان مده کې بیکار شي. ورش په کینو باندې بیکار شي. دا ټول خلک مونږ بیکار شي. نو مونږ د حکومت څخه خواسته کوي چې مونږ د بل کار جوړ کړو مونږ دا کار نه کوو.
د سواد پسین کې د شګو او باجری وستو په اړه مو چې کله د ملکن ډیویژن کمشنر زهیر اسلام څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل
67 همنه کرش پلانټس ائیډنټیفای کی
موږ پېتا موږ د باجری او شګو وستو پلانټونه په نخښه کړی چې پکې صرف اوه د قانون مطابق دي د غنور پېتا ناقانونه دي په دا کې سو په عدالت کې کار کول حکم راغسته موږ د هغوی په ضد کاروایی شروع کړي د هغو ګاډي شاولې او نور مشینري مو بند کړي د ټولو تحصیلونو انډستری چاپیریال ساتنې او مدنیت محکمو ته چې په دا کار کې اهم کردار ادا کوي د مرستیال کمشنرانو په مشرۍ کې وتلي او کار پرې روان دی
نکل چکی ہیں کام ہو رہا ہے
د سواد پسین کې د ناقانونه کانو شګو او باجری راوستو په عمل ځای اوسیدونکو د چاپیریال ساتنې ټولنو د سیلګرۍ سند سره تړلې خلکو او بیا مدني پالانو هم د تشویش اظهار کړي او د حکومت څخه دغه عمل ودرولو غوښتنې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو. اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. فرخنده اسد سټوډیو کې موجوده ده. وار ورته ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
نن د فبروري په 15مه په کوټه کې یو بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي دي. د کوټه د پولیسو تر مخه دا چاودنه نن هغه وخت کوټه د ډیپټي کمشنر د دفتر سره نږدې شوې ده چې کله دغه تنن د کشمیریانو سره د یو والی د ورځې په اړه لاریون تر سره شو. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. پاکستان ډیموکراتیک موومنت پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په 16مه د لانګ مارچ یا لاریون اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پیپلز ګوند مشران د مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نوند مرستیال مشر مریم نواز او نورو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړ او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه درې 50 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 36 ساعتونو کې 1502 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمېر 15 لک او څه باندې 150 ته رسیدلې دي. په پاکستان کې نن د فبروري 15مه د کشمیریانو سره د یووالي ورځې په توګه لمانځل کیږي. کشمیر د ګاونډي هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې په سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه هم شوي دي. هند کشمیر خپل نه بېلیدونکې برخه ګڼي خو پاکستان وایي چې کشمیریان د دې فیصلې حق لري چې د کوم هیواد برخه جوړېدل غواړي. افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې 14 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا غړی غلام ربانی ویلي طالبانو د فبروري په 15مه د خان آباد ولسوالۍ په تاریخ اختر سیمه کې په یوې امنیتي پوسټه برید وکړ چې پکې دغه مرګ ژوبل شوی ده. د آزاد اروپا رادیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلایت دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې دي. نوموړی به د فبروري په 14مه خپل کار پیلوي او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دویم ټیسټ کرکټ لوبه چې دا وخت روانه ده. پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 202 رنونه جوړ کړي دي. دا وخت جنوبي افریقا بیټنګ کوي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خپرونې پای ته رسیږي. که پر همدې څپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې پرې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمدالله د خبرونو ویاند فرخند اسد زموږ تکنیکی همکار او د مشال ویډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. د الله پامان.